السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبرې چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په پراخه اندازه نقص شوي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یونما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ د اختر په مناسبت هم رپورټونه او مطالب اوریدل شي خو په سر کې نوریاس نوری اثر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریه د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یوناما نن خبر کړی دی د کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام بلل یا ویلي دی چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو یوناما له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکي ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زماني جدول لپاره لازمي پریکړې وکړي د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیکي پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهمه ده چې دا به د سیاسي ثبات د ټینګېدو سبب شي یوناما د غراز د کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامي چې یاما تو خپل استازي ټاکلی دی د ملګرو ملتونو استازي به د رای ورکولو صلاحیت نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسیون د صلاح او تخنیکي مشورې ورکوي د یو بل خبر لمخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون د غړو د بدلون په اړه کې د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي دا څرګندونې وروسته لدی کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د ښاغلي توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
تاکید همي است که هر ګام
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوی او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپل مودې تر پای ته رسیدو پورې په دندو کې پاتې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته له دې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي خو د نوموړي په وینا دا په دې معنا نه ده چې وسلهوالې ډلې جوړې کړي او یا یوه بله اردو رامنځته کړي تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشیا جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دی په دوی کې دوی په تایلند کې نیول شوی دی پر نیول شو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اې د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوه خبر پانه کې ویلي په درې تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوی او له هغه ځای نیویارک ته وړل شوی دی د حبیب الله په نوم دریم تورن لا هم نه دی نیول شوی په ژوک خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې د ځانګړو عملیاتو د مشر مارک هملت له خولې ویلي چې د تحقیقاتو یو اربیا جوته کړه چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د قاچاق سرچینه ده پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوي کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونو د شنبې په ورځ د بیل شوي کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړې دي د جولای په 14مه د سیالکوټ ښار ختیځ لوري ته نږدې د پاکستان پر کلیو د توپونو د لګیدو په پیښه کې څلور ملکیان ووژل شول. اسلام آباد دغه پیښې ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15 پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولۍ پر یوه کلي لګېدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1948 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطې په سیمه کې شوي دي. دغه ډله چې دفتر یې په بریتانیا کې ده ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښې کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه را ازادي راډیو اوري. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجاړ کړي، خو سمدستي د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی، ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس وایي د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. پرون د اسلام ضد دو ډلو له خوا شاوخوا سلو پلویانو یو لارون کړی وو او د ملي بیرغونو د خورولو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. دوی سره شاوخوا 2500 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوې وې. د استرالیا د پلازمېنې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخې سرغړونې شوې دي.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقوقو د احقاق لپاره د ښه ماحول نه جوړوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. سکال په افغانستان کې د غنمو په شمول د هندوانو او نورو کرنیزو محصولاتو په محصول کې کافی پراخوالی راغلی دی. په دې اړه یو مفصل رپورټ اوریدل د اختر په مناسبت اختریس رپورټونه او سندرې هم په همدې خپرونه کې اوریدل شي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام نیمه نړۍ اوري. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری په بخنه سره د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ورس پروګرام خبريږي. دا هم د خبرونه لومړی ریپورت. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې لا بشري حقوقو پراخه سرغړونه شوې ده. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقوقو د نقص چاپریال رامنځته کوي. نوموړي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبل، د ښځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول، فساد او د قانون نه مراعاتول په دې موده کې د بشري حقونو د نقص له عمده مواردو څخه وبلل. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقونو د نقص له پلوه د زیاتو پیښو شاهد و. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل سږکال نه یوازې دا چې د بشري حقونو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فاکټورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقونو د نقص لپاره ناسم چاپیریال رامنځته کوي.
د بشری حقوقو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فاکتورونه چې هغه په حال جوړي، یعنی د ټوپک او د ټوپک عنصر د تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم صلات او ذکر یا خلق مثلا کېږي په دې نامه باندې چې د دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشري حقوقو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړې چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حملې او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي وو. په راپور کې دغه راز راغلی و چې په ځای پر ځای شویو ماینونو، انتحاري او موټر بم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سږ میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې سوې هم دي. د زیاتوي چې لا هم ښځې او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو تر څنګ ملیشه ځواکونه او سیمه ییز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو پر وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت په ګواښ په ځیرو پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل د مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي او د مصالحانو عاملانو نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځي ډېری.
شغلې بيدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراتبولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځینې اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د برخې ته زیاته پاملرنه نه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه شوې ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عموم منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یوناما یو استازي به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره مشورې ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړم ورځ د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړی وټاکل. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکا پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت ته زمينه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یوناما ویلکمز د استابلیشمنت اف د کمیشن، اټس ان امپورټنت سټپ.
یوناما د دې کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. دا یو ډېر مهم ګام دی. یوناما پر افغان چارواکو ژغ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندولو لپاره ضروري پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی اماماتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه ورمعرفي کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د دوی استازي به د چارو په ش تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي. دومنیک میدلی په دې اړه وایي: ملګری ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازي به مشورې ورکوي او په تخنیکي چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیر اونۍ د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده تاکل شوی. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل سي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسیون به د اختر تر رخصتو وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان سي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړۍ پای ته رسیږي.
ژوند
سری کښه پولیس وژل شوې دي. تاکر اوسېږي نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شریک
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د کرهنې د چارو وزارت او محلي چارواکي وایي چې سکهال د غنمو په شمول هندوانو او نورو تازه میوو او دانو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع اسمت سروان په یو تفصیلي رپورت کې راخستې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږکال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. USID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل وی پاڼه کې خبر کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه و. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4 میلیونه او 15 زره هکتار مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10 هکتار مځکه غنم کرل شوی و. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیات دو خبرونه خبره شوې دي. تیرونی د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنی او مالداری رئیس انجینیر عبدالمنان متین په دې اړه وویل:
که په فرا ولایت کې حدودا 12000 هکتار مځکه هندواني کرل سي و چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3,40,000 ټنه ته رسېږي. یعنې تقریبا بالاتره تر 3,40,000 ټنه مو شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
ښاغلی متین دا هم ویل چې له دې درکه د فرا کروندګرو تر 100 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا آزادی رادیو تول تمکیشي چې سشکل د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. شغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 3,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی، خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 ټنه لږ دی، چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تاسو ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په کندوز ولایت کې د اختر په اړه رپورت اورو.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غرس په منځنۍ صفه 1206 نیوی بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او دغل ته رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي او پکتیا ته د ولسمشر د سفر له جزئیاتو تاسو خبر کړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام اوري او دغه راز په عراق کې د وروستي تاوتریخوالي په اړه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي هم درته رپورټ لرو. د خبرونې په جریان کې د اختر په مناسبت پیغامونه او دغراس مطالب او رپورټونه اهم اوریدل شي.
یو ځل بیا یادونه کوو، افغان ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال سره په تماس کې شو او پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو مو خبر کړو. همداسې به د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب غږ موري؟ من هڅه کوم چې د ازادي راډیو له خبريال داود تپان سره مو اړی کټینګ شي. تپان صاحب ما غوړی
بنه ان صاحب غږ ما اورم.
تپان صاحب مراد خبرې کوم، دا وایي چې د ولسمشر سفر په پکتیا ته مهرباني.
مننه مراد، نن افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی له یو لوړ پوړي هیئت سره سپیډي تر کابینې زم وزیران هم شامل وو، پکتیا تندر کلی اردو کمانډانی ته راغلی وو. دلته دې وروستیو عملیاتو په اړه سي څمکنیو جانخیلو په سیمه کې جنگونه وو، د جنگ په اړه او ځینې امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او د تجهیزاتو په اړه د ځواکونو سره ځانګړې لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې دوی یوازې خپل اداري پرسنل ورسره برخه اخیستې وه، ولې لاغه معلومات نه چې موږ ترلاسه کړل ولسمشر ځواکونو ته د لا ډاډ خبرې وکړې او د لا تجهیزات خبرې ورته کړې وې. او دا یې ویلي وو په دې خپل سفر کې دا مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې د ټولو ځواکونو لپاره د تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو لپاره په کار لګیا یو، او د دوی نه مننه تر څنګ دا خبره هم کړې وه په ډیر نږدې راتلونکي کې به د دوی د لیواګانو د تجهیز او د دوی د کلی اردو د تجهیز او د نورو تجهیزاتو په اړه کار کوي. تر څنګ یې د یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او د والی په ګډون بیا یو ځانګړې وروستۍ ناسته درلوده. په دې ناسته کې د ولایتي شورا د استازو په ګډون قومي مشرانو برخه اخیستې وه. قومي مشرانو د پکتیا د ټولګټو پروژو په اړه خبرې وکړې، د پکتیا د ستونزو په اړه یې خبرې وکړې، او د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر کړو ژمنو ته اشاره وکړه. ولې ولسمشر نه یوه ځانګړې غوښتنه دا وکړه چې پکتیا مشرانو وویل چې دوی بدلته مېلمه پالنه وکړي، ولې وخت یې وغوښت چې په ولسمشرۍ دفتر کې دوی د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره هغلته ځي او هلته به خبره کوي. دلته نه شي کولی چې دوی دا خبرې وکړي. د پکتیا والی د تېرې یوه نیمه میاشت چې دی راغلی ده، تقریبا یوه نیمه میاشت کې دوی څومره کارونه کړي هغه رپورټ وړاندې کړ. ولې ولسمشر یوه ژمنه وکړه چې دوی د سولې په اړه ډېر جدي کار شروع کړی، او دا خبره یې وکړه چې په تېرو لسو کلونو کې دا لومړنی اختر ده چې په ټول افغانستان کې کومه لویه پیښه نه لري، او په دې خوشي څرګنده کړه. او دا هم وویل چې په سولې پروسه کې دوی ډېر جدي کار کوي او نړیوال په دې قانع کوي څنګه کولی شي افغانستان ته سوله راولي. د سولې تر څنګ د کسرې بودیجې خبره مطرح کړه چې دی داسې یو ریاست ته راغلی ده چې په داسې وخت کې راغلی چې هلته ډېر زیات کسرې بودیجه وو او نه شوی کولی چې هغه پروژې چې پاتې دي هغه تطبیق کړي. ولې ژمنه یې وکړه د روانو کلونو په جریان کې دوی د دې ستونزو ټولو سره چې مخ د دې نه خلاصېږي او نوي زیربنایي پروژې په پام کې لري، او د پکتیاوالو هغه غوښتنې لکه د سړک ترانزیت دا ځینې نورې دي دا ټولې به په پام کې نیول کېږي. بلې انصر
ډېره زیاته مننه، خدای سو بخیر. ډېره زیاته مننه دوستانو، داود تپانو چې پکتیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. د نوموړي پینا ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ، دغلته له مقاماتو او د پکتیا د خلکو له استازو سره کتنه وکړه. ولسمشر د نورو ژمنو او څرګندونو تر څنګ دا هم ویل چې د سولې په برخه کې کافي کارونه شوي دي، او د تیرو لسو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي ګامونه اخیستل کېږي. د پکتیا خلکو بیا ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې دوی د میلمه پالنې پر اساس له دوی څخه یا له ولسمشر څخه شکایت او له هغوی غوښتنې خپلې نه مطرح کوي، او نه هم هغه وعده وریادوي چې د کمپاین پر مهال یې کړی وي، بلکې د دوی یو استازی او یو ډله به کابل ته ځي او له ولسمشر سره به هلته خبرې کوي، او د پکتیا د خلکو ستونزې او د ستونزو د حل پیشنهادونه به ورسره مطرح کوي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونې نیمه تر رسیدلې او 2:30 بجې شوې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت ته په سفر کې وکړې. اشرف غنی د پکتیا د تندر قلو اردو له منصوبینو سره پر لیدنې سربیره د غرض د دې ولایت د مدني ټولنو او ځینو سیمه ییزو چارواکو سره د سیمې پر امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او ویل دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشا ځواک جوړ کړي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د مشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریه د هوایي ځواکونو په بمباری کې 12 ملکان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. د سیدنی پولیس وایي د ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخوډه په ترڅ کې د پینزو تنو ده نیول کی دو خبره کوي.
وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام او ریخو اوس په عراق کې دروان تاوتریخوالی موضوع. سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وشل شول چې زیاتره ماشومانو. د حملې لپاره عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې پر غاړه اخیستې ده او وایي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکي عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 160 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون وویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په شارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کیږي چې په یو مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کیږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد شارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کیږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپهی له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیل تر اوسه د دې ناروغي لس پیښې دوی سره ثبت شوي چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیایي متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لست وي.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ډاکټر صاحب سهیل به د خپرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي پاره چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولي دي او د امر وختي وزل لکه څنګه تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لاس پیښې تر اوسه د ناروغان لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او لمنځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1900 سال وختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمې د کریمیا په ټاپو کې د ناروغۍ نښې نښانې ولیدل شوې او وروسته څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نام باندې یو سیمه ده چې په هغه کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوې دي او د دې پیښې لیدل شوې. نو د دې خاطر دغه ناروغۍ چې په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي دې ته د کریمیان کانګو هیموراجیک وریا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي. اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زنو وړ وړ جو په سبب شغته کنه وای په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبب د انسان ته انتقال مومي او دغه ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا 55 سانتیګریډ درجو کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په واسطه باندې د لمنځه ځي او د پرې راسانه باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانان ته انتقال مومي او پکې کله ناکله په نړۍ کې مختلف مملکتو کې لیدل شوی دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان، ایران او هندستان په دغه اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوی دي. مګر په صحه کال باندې د سی سی ایچ اف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبه دا کوم نښې نښانشتي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوې او د کیوا پیکر همداوست انتونی روختون په بسر کې مریض موږ لرو چې هغه ته ترمن لاندې او ان شاء الله په صورت کې به هغه د ترمن څخه روغ رمټ رخصت شي.
یو اوریدونکو به وخت لو چې دوی کوم پختنه لري. السلام علیکم.
بلای ترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو ته او د ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب نه دمه درڅنه ده چې تاسو مرز تداوی د ولایتونو په سطح باندې کیږي او کچیر دا په دوه مریض باندې څوک مصاب شي تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسیږي
دا ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پیژندل شوی. نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې وویل شو دا یو ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي یا د دې نښې نښانې ورس په ونه وږي ګوده پکې ولیدل شي نظر ته زر د امر وختي د وزارت دغه د اړیکو د څنګه سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغي په اړه باید ورته ویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوی کوي هلته انتقال وکي او د دې پرته ځان شته پولایت کې کوم خاص اهتمامات فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانیدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځینه مهیا کی مګر په دې اړه هڅه روان دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطح باندې د لپاره اهتمامات نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې د څه وخت پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څه سره ژوندۍ پاتې شي مثلا د مشکل زیات ورپېښنه کی معمولا دا ناروغي چې ده د دیوې خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کانا چې هغه یو وړوکی موجود ده د هغه په واسطه باندې څوک کوچي چلشي نو د انسان وجود ته ور داخلیږي او تر درې ورځو پورې د نښې نښانې په وجود کې رامنځته کیږي. نو که چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدي او سفراغات او د ستوني درد دا ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغوی باید دوی دپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې که چیرې د میکروب تشخیص شو نو وروسته هغه څخه بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغوی به انشاءالله غم وخوري.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وګرځي د حیواناتو سره سره کال لري د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضی اخته چې سره کوم پوهیږي د ده تشخیص چیرته کیږي دغه ترڅو چې بیا انسان د بینه باسي.
له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې مهرباني وکړئ.
د اخدا صاحب د پښتنو په څوکه باید اوسو ما چې لمړی زغړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن پکې روښانه شي. دا ناروی کله شته چون چې نوې پیژندل شوی ناروی په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحلې لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینه کې شته او تر اوسه نښې نښانې نه دي ورکړي، او بل داسې مرحله ده چې تر اوسه خونریزي یعنی کومه د وینې زیات یا هغه د وینې راوتل د وجود څخه چې دي هغه صورت نه دی نیولی، او بله مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چې هغه یوه ډېره لنډه مرحله ده. نو په اول کې کله چې دغه ویروس د حشرې په واسطه باندې چې کنه ورته وایي هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا تر یوه یا تر درې ورځو پورې په دې کې نښې نښانې نه لیدل کیږي. په ځینو ناروغانو کې په اوله ورځ او په ځینو ناروغانو کې په درېیم ورځ او کېدای شي تر نهمې او لسمې ورځې پورې دغه نښې نښانې همداسې پټې پاتې شي، او په دې حالت کې بیا وروسته د هغو څخه ورو ورو ځینې نښې نښانې رامنځته کیږي. مثلا ډېر سردرد شدید رامنځته کیږي او تبه رامنځته کیږي، تبه شدیده وي او لرزه ورسره رامنځته کیږي، او همدارنګه د عضلاتو درد رامنځته کیږي چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي، د ستوني شخوالی رامنځته کیږي او د سترګو درد او د روښنایي څخه ویریږي. یعنی ګروپ یا روښنایي ته د ناروغان نشي کتلی او دغه خپل سترګې پټوي، او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رامنځته کیږي چې وروسته څخه بیا مخ او همدارنګه ستوني په دې کې سوروالی رامنځته کیږي او د سوروالی ورو ورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځو پورې د حالت ادامه پیدا کیه. او فشار دم ناروغان چی که چیر دست رو نکنه کنه پی که ولی دل شی نو دایده بزار ما شکمن شی او روختون دم راجعه و کی زکر چه دیواز خطا دره و رزبوره که داشت ببینه که در میکروب ثابت شی.
اجمل لنگرهر ولایتنا، السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، میره بنی اوکی.
سلام علیکم سلام. اول خود اساس تداوی ما چی آغاش میره من تبایدوی چی افکی ویده چی دا شمیره د امیر وفیا سره تماس چې په دې نه کې چې په دې د شکره هغه شمیره کوم ته وي او بل د څه دا تکلیف چې دې دې هم شو دې بل څه ته وي چې ولې په دې مې چې هغه باندې څنګه تکلیف او کله دا باندې موږ په دې چې دا دې لکه اسالي طب او زړه بدواله دا ور سره به بوزي دغه ته شخانی ته دوی ورته بستر شي او خو زه باید سرمونه او دغه چې ورته دغه کې نو خدای خیر دا څنګه ته کیږي او بل شی دی.
د دې ورور د پښتون فتوا کې باید سم چې هغه مری چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري، اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمیري لري او د ویش مری په حساب دونش کول مثلا د مشکل حل کی نو د دغه نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته غوښتنه مراجعه وکي او د شمیري د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري. نو یو د خاص شمیري د تنش چې مثلا د شمیره ده او د تماسونسیو کلینیک روسیه څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتون زنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړشته ناروغي لمنځوي. اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسهالات او دغه رامنسکی او غت بسیرون ورکوي او جوړیږي، باید یو خبر به تاسو کوم چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تسمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب واسطه باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت تبه او کله تبه نه وي، دغه سره باید فرق وشي که چیرې په یو عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه دغه درد ونه کوي او د ستونه عضلات شخ نه وي، نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي، هغه به یو عادي تسمم وي او غذای تسمم به وي او د ډاکټرانو په مشوره باندې انشاءالله هغه حل شي، او که چیرې د نښې نښانې شما ویلېږده پکې ولیدل شي نو ډاکټر صاحبانو په خپله دوی ریفر کړي او دوی به هغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه ته به انتقال کړي.
دوستانو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو او په سټوډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکی له فراه نه، السلام علیکم.
دا ناروغ څومره ورځې کې داسې مشکل لري؟
ښه، 15 ورځې کېږي. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ ښه، تاسو داسې وکړئ چې خپل ناروغ حتماً یو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي وي هر ناروغي هغه به تشخیص شي، خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر. بله، ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
ساس له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي؟ کپټن له یو څه معلومات ورکړي.
معمولا د دې پرسلاد کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکرو په حیوانات کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په اساس باندې شغه کنه ورته وایي په دری کې او د هغه د چل په اساس باندې د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې د حیوانات سره زیات تماس لري، وترنران وی، قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایعات د وجود کې وجود لري که چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر په دې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغه کی او په کوم خاص نه خنکانه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په هیڅ باندې عمل کوي، صرف دغه میکروب ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وي. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وي کنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکنان دي د ناروغان سره زیات په تماس کې دي او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقالی بد انسان څخه ډیر په اسانۍ بد نور انسان ته انتقالی دی.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کوم پوښتنه لرئ؟
اسد الله مینان خار سه تاسو د کاپي په ټول دوستانو سره سلام.
وعلیکم.
پوښتنه ده چې دا ماته څه ویل چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور دا څه څه نیته ورته کیږي او بل دا څه څه ویل چې دا حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدا غوا او پسه دا شیان دي دا نور مثلا مخه دا سپایو دا څه بده دی او نه ته نن ته تاسو کې یو یو خدای دی حلال مال غوښه دې سره خو دې دا څه دي نو انسان ته دا مرض پیدا کیږي دا د دې کې نه دا څه نه
له تاسو مننه مې باندې راځه.
لکه مخکې مو ویل دا ناروغي شته دا څو مرحله لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نښانې نه لیدل کیږي. بله مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخکې وي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دا حالت رامنځته کوي چې هغه تبه او درد او دلبدي او اسفراغات او دغه شیانو او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنې په لاړو کې وینه راپیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه داسې سوروالی رنګ پیدا کړي او فشار ټیټ شي او دا ورسته د خیابل مرحله روزی شغات خون ریزی او یاد وینه د زای کیدو مرحله ده. دا مرحله اگر چه لنده ده او ډیر زر رومانسکی معمولا کله شته ناروغي 3 ورځ یا 15 ورځ زیر شوند حالت رومانسکی. اله کدی چې پښتنه وکړه د وینه د کوم ځای راوځي معمولا د خلی کوم د داخلي قسمتونه چې دي نو دا زیات ویني کیږي او همدارنګه تجدد لاندې ته پټو کې لاندې د کوم ځای شته وینه راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پتیشیا وي او د یو دوه ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته خرګ لاندې دغه ځایونه او همدارنګه تسینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې هغه ته پچکاري وشي او هغه ځای چې هغه ته تورنکت یا هغه شی چې هغه سیروم تیروي په وخت کې نه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سومن او د خولې د داخلي قسمت چې په دې کې د وینې زیات زیاتیږي او د کولای شي په غایته مواد کې کېدای شي وینزایی شي او همدارنګه په ادرار کېدای شي وینزایی شي یعنی دغه رنګ تغییر کوي یا د رنګ هم تغییر کوي او ځینې وخت په سترګو او په غوږونو کې کېدای شي د وینزایت رامنځته شي د وجود د ټولو برخه وینزایی کېږي چې بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي غسخه مړ شي.
علیکم سلام تو خیزه مهربانی وکای
محترم د ستنه ده چې دا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې ډیره ده او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوارو کې وکړو او کومه خاصه لابراتوارو ته دي او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي ټول مخکې څو کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې حالت کې مو څه جواب راکړي لږه خبره نور مونږ
تو حساب پښتنه او کذاب کوم ولایت کې معمولا خاص ولایت د پارتور سنې طرح شوی خو هغه پیکچ څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزی سیمې د ځخې او مریض پاکستان ته لګول شوی او پیښور خورته او بیا د درمل نوښه بیا تللی او اسلام آباد ته بیا د درمل نوښه بیرته راغی کابل ته اوس انټونی پروختون کې بستر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا دغه پیښه څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیښه څخه ده خاص ولایت او خاص د سیمه چې په پورې کوم ارتباط لري هلته نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمه ګلې د شپې کې ډیر وي او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده که معمولا در افغانستان مرکزی سیمی دی او در افغانستان در شمال سیمی دی انو پده که دیشی هر غذایی که چلت مثلا در تراول سیمی زیاد دی او حیوانات زیادتر در غد محصولات استفاده که او کرانه اقبال جون پیتره بی انو پا غصی ما که در ناروغه در اخبر دو احتمالات زکت دیر دی نوزه که دیتا زیاد تشویش ده چه هر غلر پراتی سیمی چه هر غد مرکز خلیری دی باید در پیغمون پاسا بانده چه در ننه اخبران هم پده که رول لری در اخبران پاسا بانده باید غوی غوغه ته ورسه ورشي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولاتو زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو او د غدې وینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی. خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي او کې د تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده او ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری تزارت لری چه پی سی آر پاک رازی پلیمر چین ریاکشن چه داد افغانستان پا زین مرکزی روختون که شاید وجود ولری اده پاسا تشخیص صورت نیسی مگر دیده نکه نکانه پا اولین شایدی چه داکتر مشکوک کیگی او دیده وینه که دیشی دست معتبر لابراتور رو تواسته وی او دیده کار دی دولت پروارده او دی حق کسان پروارده چه داد امکان
نور احمد له ارزان قیمت نه السلام علیکم من نه مهرباني کوم پختنه لری
پختنه خدا ده دلته یو مرزه ده مرزه ارتباط باندې زنانه ده د نو یو ولي صاحب ده د سوره ده تقریبا هغه کبه کې دلی لغه سره دانه شانتم راپورته چې د شنو دلمو او د زړه بدوالي مو بیا دلته یو شخص باندې ته یو وړ انتقال کې ده انت ورته د شرعي نه د شرعي کې سختوي او کته زړه ته ویلای کله شي د شرعي کې دغه د کانګو مرځي او بل پښتنه دا څه ده څنګه کولای شي چې دنه مخنیوي
وکړي
او ډاکټر صاحب کده مارا مونږ طرف یا د خپل ادرس مونږ ته وو خو هیڅ د چټکنی او مونږ کله به سره
تماس نیوای شي یا مشوره ورته نیوای شي.
دغه کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې یا د سیسی چف په نوم باندې شنومي، دا ناروغي زفر کوم پکې د سری دانه په وجود نه راخیږي، صرف د وجود یا د پټوکی قسمتونه یا د جلد هغه داسې حالت راځي چې هغه تقریبا ته پټوکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکیدلې حالت داسې وي او همدارنګه رنګ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سترګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي، مخالطه چې د سرخکان او داسې حالت نه وي او د سر فرق لري او کچېره د احتمالات سرخان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه خشي، مګر د کانګو ناروغي کېدای شي پیشرفت وکړي. خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل درته مطرح.
لس جانا بش ولس جانا کنو د ټولو لس جانا بش کلک پخ پلاس مکا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلاس مکا ودری دے اسمان بش ولس جانا کنو د ټولو لس جانا بش ولس جانا کنو د ټولو لس جانا بش جانا 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 Janan 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 پشور کی زنی زنی آواز دونا ہورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی بھی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرموں کی خی دلتا بڈیر گرانیت حلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجواز دکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے داتل اخ پلا نم دمرا لری ولی تختے داتل اخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
خپل هیڅ ندی مشکل د نفرتونو پولی د مینې لار واخله یقین بشي مان بشي بیا به تمبیږي د پلکونو گزارونا ترنا تم کرو بھی نوکڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشے سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشے بلس جانا کنو گٹو لس جانا